دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د انجنیر په ښوونځي کې دا اول سنسه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي دي. وي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی،
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی تشرغ لست. زمال علي بشری يم، د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. د دغه سند د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند لپاره کافي وسایل ولري، چې په دې کې د خوړو، کالو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدماتو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دی. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او کوچنۍ د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول د ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. پر دې موضوع باندې چې روغتیایي خدماتو ته په افغانستان کې ښځې څومره لاسرسی لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، په دې برخه کې نن د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې سایمه خوګیاڼۍ او نفیسه دانش او همداراز ډاکټره نجموسما شفاجو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. درو سرو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب شفاجو ستاسو څخه وکړم، کله چې تاسو ته ښځې و کلینیک یا روغتون ته راځي، دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ وي؟ فکر کوئ چې ښځو ته په اسانۍ باندې روغتیایي خدمات مهیا دي، ورته لاسرسی لري که نه؟
سلام و رحمت الله، خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ. د اول نه هم د افغانستان خلک په مجموع کې او مخصوصا ښځې او ماشومان د روغتیایي حقونو څخه اغومره بهرمن نه و، خو اوس لا پسې د اقتصادي مشکلات چې زیات شوي دي، دغه ستونزه زیاته شوې ده. کومه ځای چې زه شخصي روغتون لرم او په شخصي سکتور کې کار کوم، نو مریضانه چې په خوار راتلې خپل فیس پای ورکولای شو، لکه خپل نسخه به اخیستلی شو، معاینات خو به خپل کوله. اوس یو ډیر ارزانه معاینه هم چې هغې ته ډیر ضرورت وي هغه نشي کولای، چې همیشه وایي چې یار همدسې دوا ورکه، معاینات راته مه کوه، نو معاینات خو له واسه نه ورکول کېږي، ډېر ضرورت چې کله ورته کېږي مریض ته معاینات توصیه کېږي چې معاینات باید وکړي. او باور وکړئ چې معاینات خو څه کوي، دوا خو څه کوي، اوس حتی هغه د فیس پیسې هم نه لري او زیاتره دغه ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي. او له یوې خوا څخه د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره پورته ده چې نه په دولتي روغتونونو کې او نه په شخصي کې هغومره روغتیایي خدمات ښه نه دي. د دې لپاره چې ستونزې زیاتې دي، هم اقتصادي له نظره او هم په روغتونونو کې د مریضانو لوډ زیات دی. د دې لپاره چې د مریضانو زور نه رسیږي چې شخصي شفاخانو ته مراجعه وکړي، نو ناچاره شي دولتي شفاخانو باندې ټول هجوم وړي. په دولتي شفاخانو کې لوډ زیات دی، د دوا نشتون، د وسایلو نشتون ټولو ته معلومه ده چې بیخي زیاته ده. نو چې کله لوډ زیات شي نو ډاکټر کمبود وي، نو دا جوته ده چې د روغتیایي خدماتو په عرضه کې مشکلات پیخیږي. او بل خوا څخه د تعداد د نسای ولادي ډاکټرانو چې په افغانستان کې پخوا ماشاءالله مونږ ډېر ډاکټران درلودې، خو دا ټول ته معلومه ده چې زیاتره خلک لاړل د باندې بهر ملک پری خو ده. په دې کې ډېر زیاتې با تجربه ښې ډاکټران مونږ درلودې چې هغه مونږ د لاسه ورکړې، د باندې لاړې. یو څه ناڅه په کورونا کې مونږ د لاسه ورکړې، یو څه ناڅه خو اوس تصمیم لري چې لاړې شي. لکه هر ډاکټر نه چې پښتنه کوي وایي چې والله کیس لرم زه خو بهر زما، والله منتظر د دغه والله منتظر د دغه انټرویو یم. دا لکه لمر غوندې روښانه خبره ده چې ډېر کسان اوس روان دي، لګیا دي د افغانستان څخه، تصمیم لري چې لاړ شي. دا چې څه دلایل دي هغه به دوی ته معلومه وي، خو زیاتره کسان مخصوصا ډاکټران غواړي چې لاړ شي. او کوم چې پاتې دي زیاتره د اجازه د امتحان ورته ور نه کړای شو، چې لکه هغه کسان فاکلټي څخه نوي فارغ دي هغه راشي د تخصص خواته او په شفاخانو زده کړه وکړي، تر څو هغه کسان هغه ډاکټران چې ملک پریښی دی یا هم ځایونه یې خالی شوي دي د هغوی ځایونه بېرته ډک شي. چې دغه ډېر زیات یو خراب رقم خالیګاهې رامنځته کړې ده، چې کله دغه د ډاکټرانو د قابلو دغه د صحي کارکوونکو مخصوصا او ناسه طبقه کې زیاته شي، نو دا جوته خبره ده چې په کیفیت د خدماتو کې به ډېر تغییر راشي. او هغه لوښ چې لکه په لاسو ډاکټرانو راتلی، نو اوس په یو ډاکټر باندې راځي، نو هغه ډاکټر نه بیا موږ ډېره توقع هم لرو، نو هغه رسیدګي نشي کولی. خامخا نو د مور د مړینې کچه پورته ځي، چې دا ډیره یو لویه صدمه ده افغانستان ته.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سایما خوګانی، ستاسو څخه به د ډاکټر صاحب د خبرو په تړاو پوښتنه وکم. دوی یو شمیر ستونزې یاد کړي، په هغه کې دوی د ډاکټرانو ستونزې هم یاد کړي. کله چې په یو هیواد کې نوي فارغین نوي چې هغه په ورشته کې مخته ولاړ سي او هغه رشته پر مخ یوسي، لکه نوي ډاکټرانی یا هغه شذ چې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه چې د تخصص ته پاره نور ستونزه رامسته سوی ده، ځکه چې د فارغینو شمیر صفر دی. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه کېدای سي د روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي په برخه کې؟
من نه ډېره زیاته از خو غواړم اول دا چې ګټ ډاکټر صاحب د مسلکي شکل توضیح کړي، مثلا ښځې په افغانستان کې څومره سي مشکلات سره مخ دي. لږ رامه واچوم بیا وروسته تاسو پوښتنې ته زر شمه. نو دا چې مونږ دغه شلو کالونو کې د افغانستان ښځې صحیح خدمات ورته صحیح نه عرضه کېدل، تقریبا هماغه وخت هم 50% ښځو ته صحیح خدمات نه وو، ځکه په کلو بانډو کې خو اول مونږ چې لیدل مونږ نظارت کولو، کلینیک بنه وو، کلینیک وو، بیا به ډاکټر نه وه، چې ډاکټر به بیا بدل سبا نه وه، خو بالاخره همدغه نه یوه لاسته راوړنه وه. په دې شلو کالو کې که به ډاکټر کلي ته نه، ځکه ډاکټر هم ځان درته د ژوند امکانات غواړي، او هغه په کلي کې ډاکټران ته میسر نه وه، ځکه ډاکټر چې خپله لاړ شي کلي ته خلکو ته خدمت وکړي او اولاد یې بې تعلیمه پاتې شي، هلته ورته مکتب نه وي، نو طبعا هغه نه ځي اطراف ته نه ځي. نو په دې خاطر باندې اکثرا یو میډ وایف هم پیدا کېدل، هغه هلته مثلا هیلنټ یا نور ماسو هغو ته ماش ورکولو. نو دغه کلی ستونزې یو سلسله په حل کېدلې د کلیوالو ښځو یعنی هغه اولیه کومکونه ورته رسېدل. متاسفانه اوس خو موږ ګورو چې اکثر ماسې متړل شي او ښځې په کورو شي، خصوصا د ښځو صحي مشکلات بالکل زیات شوي دي او خدمات برعکس کم شوي دي. په دې خاطر باندې کومې نړیوال ټولنې چې کومک کولو د سات بخش کې هغه ډېر مثلا کم شوی دی، چې کم شوی دی خو حتماً خدمات ورسره کمیږي. موږ پوهیږو چې اوس مثلا نسبت نورو وختونو ته اوس د افغانستان ښځې اکثر هم په رواني تکلیفونو اخته دي، مثلا استرس لري، رواني فشار، رواني تکلیفونه لري، جګ فشارونه لري. همدا رقم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویلي دوی ته مثلا میندې چې مثلا بارداره وي یا مثلا حاملهداره وي، دوی زیږون کوي، دوی ته مثلا صحیح امکانات نشته. نو طبعاً مور ماشوم دواړه د خطر سره مخ دي. حتی واکسینونه فکر نه کوم که منظم شکل د ښځو ته په اطراف کې ورسېږي، دوی په منظم شکل دوی واکسین شي. او طبعاً چې کار نه وي ډوډۍ نشته. نو موږ تاسو پوهیږي چې کله ډوډۍ نه وي او سم خواړه نه وي، نو څنګه به مثلا یو مور وکولی شي چې سالم ماشوم دنیا ته راوړي او هغه به سالم تغذیه کړي؟ یعنی دا ټول هغه مشکلات اکثره ماشومان زموږ ستاسو اوس ګورو چې دا سوی تغذیه دي. سوی تغذیه ډېر ماشومان زموږ سوی تغذیه دي. بله غټه ستونزه چې موږ په افغانستان کې لرله، متاسفانه چې په کلونو کلونو دلته باروت استعمال شو، ډېرې اصلحې استعمال شوې، هغه اصلحې چې اصلا ډېرې قوي وي. اوس مثلا خپله به زموږ په د شینوار منطقه کې یو ما دربان په نوم باندې یو بام استعمال کې چې دا مثلا ورسره د هغې نه چې څومره ماشومان په هغې منطقه کې پیدا کېږي، اکثرا دوی د زړونه سوري دي. یعنی یا مثلا په هغې منطقه کې سوی شکل ماشوم پیدا کېږي، یا دغسې مثلا د سرطان تکلیفونه ډېر زیات شو. متاسفانه موږ په ټول افغانستان کې یو وش افغانه لرو اوس په کابل کې چې هغه تشخیصوي او یا تداوي هلته وشي یا ونشي، نو موږ پوهیږو د خلکو اقتصاد ډېر زیات ضعیفه دی. حتی هغه ګاونډي هېوادونو ته هم په ډېرو مشکلاتو راځي، ځکه دوی نشي کولی، اقتصادي ستونزې لري، د ویزي ستونزې دي، نه ایران ته تللی شي، نه پاکستان ته تللی شي، او نه په افغانستان کې دومره امکانات لرو. نو ډاکټر صاحبان هم لکه نور خلکو غوندې مجبوریتونه حتما ډېر دي، دوی هم په تېښته کې دي، اکثر هم کوشش کوي چې لاړ شي خارج ته لاړ شي. او بله غټه خبره هم دا ده، رښتیا چې شفانه کې پنځه متخصص او مثلا هغه ته ځي باید هغو ځایو پنځه نوي متخصصین شي، او تخصص دپاره باید زمونږ د زنانه ډاکترانی هندو باید تربیه شي. او اوس موږ ګورو چې د فارغونو سطحه رښتیا هم صفر ده، د امتحان دې سره دوه جګې شي، دوی ولېږلې کورو ته. نو دا تشه به ډېره زیاته، یعنی ماسیږي پسې دی نه، ځکه چې نوی نسل په کور شو او زړې ډاکټر صاحبانې ویدي ژوندۍ لري، دوم ته به نورونه غټېږي یا به خارج ته ځي یا مثلا نشي کولی ټول عمر یو سړی خدمت وکړي. نو دغه نوي نسل دپاره ډېر زیات ضرورت و. نو رښتیا هم خدمات کم دي او کومکونه نړیوال کومکونه نشته. متاسفانه اقتصادي مشکلات ډېر دي، صحي خواړه نشته، او مایندې کورنۍ ټول په دې مشکلاتو اخته دي، ځکه کورنۍ نشي کولی چې مور ته او ماشوم ته یعنی پوره غذا کوم یو چې یو سالم انسان ته ضرورت یې ورکړي ورته هغه نشي ورکولی. نو هغه نور شان خو پرېږدي چې موږ تاسو په ټولنه کې هغه کومې ناوړه دودونه لرو، چې مثلا ښځې اکثر شاید ډاکټر ته ونه رسوي، ډاکټر ته بون ځي، نارینه ډاکټر ته بون ځي، دغه مشکل په خپل ځای دا خو دا مشکلات په خپل ځای لرو. نو یا مثلا تاوتریخوال دی وجه مثلا اکثره په کورونو کې ښځې مثلا ورسره مخ دي، لاس یې مات شي، خپای مات شي، سر یې مات شي، کور کې جمع کې دوی کلینیک ته نه وي، دوی ډاکټر ته نه وي چې مثلا دا چاته وخي. نو دغه مشکلات په خپل ځای خو په هغه عمومي شکل باندې اوس د ښځو صحي وضعیت بالکل خراب دی په افغانستان کې، ځکه نه خودکفا دي، نه پیسې لري، نه ډوډۍ لري، نه دوا لري، نه صحي خدمات لري، او نه حکومت کولی شي دوی ته مثلا صحي خدمات وړاندې کړي، او نه نړیوال ټولنه په کوم اندازه چې خپل کومک کول اوس د افغانستان د ښځو سره کومک نه کوي.
مننه آغلی خوګیاڼۍ. آغلی نفیسه دانش، ستاسو څخه به هم په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې هغه کومې ستونزې دي چې د ناوړه دودونو له کبله رامنځته کېږي او ښځې ورسره مخامخ دي؟ تاسو د آغلی خوګیاڼۍ خبرې په اخر کې واورېدې، دوی دې ته هم اشاره وکړه چې ځینې کورنۍ شایي ښځې پر وخت باندې ونه رسوي ځکه چې ورته اهمیت نه لري، یا دوی وایي چې یو ډاکټر نارینه دی نو ښځه نه ورولي. ستاسو په نظر دغه ناوړه دودونه څومره د ښځو پر لاسرسي باندې چې روغتیايي خدماتو ته ولري څومره اغیز کوي ستاسو په نظر؟
سلامونه تاسو ته او تاسو دوه غلو میلمنو ته او اوریدونکو ته، هیله ده چې ټول به روغ جوړ اوسئ. مننه دا ناوړه دودونه خو معمولا په هر اړیکه باندې خپل اغیز غورځوي، خو دا چې طبي برخه کې کله چې یو ناوړه دود په ټولنه کې رامنځته شي نو معمولا خبره ده چې هغه به د ناروغ خپل دغه ناوړه دودونه یو ناروغي ده، نو دی خپل یو ناروغي رامنځته کوي. نو دا چې یو انسان ناروغ شي هغوی مثلا کلینیک ته نه بوځي، یا کېدای شي ښځینه ډاکټره هم اوسي کېدای ورته نه بوځي چې مثلا د کور مونږ بیرون وتل نه خوښو، یا هم دغه بنیاد د دغه یو اړیکې په یو ناوړه دود باندې رامنځته شوی اوسیږي، خپل دا یو مخنیوی کوي د دې لپاره چې یو سالم انسان بیا نړۍ ته رامنځته کړي. نو ناوړه دودونه تاثیر لري په راتلونکي نسل باندې، اصلا سالم نسل نه روزل کیږي، بل دا چې هغه خپل کورنۍ د دې نه آگاهي نه پیدا کوي چې مثلا زما حق په دغه برخه کې څه دی، یا مثلا زه باید خپل صحت ته پاملرنه وکم، صحت می تر هر څه اصلا دغه وقایه په باره کې معلومات نه لري. نو دا هر اړیکه خپل تاثیر لاندې نیسي، بل خصوص دا چې انسان روان د تاثیر لاندې نیسي او کولای شي چې دی روان اغیزمن کی.
مننه اغلی ډاکټر شفاجو، ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې تاسو ته ناروغان راځي ستاسو په نظر باندې د دغه ترڅنګ چې دوی شایي د کورنۍ لخوا څخه هم د دوی سره مرسته نه کیږي، هغه مر ورته اعتنا نه کوي کورنۍ، د لارو او د لارو لیریوالی او د لارو خرابوالی ستاسو په نظر څومره تاثیر کوي په دې برخه کې چې شدي ژر و روغتیایي خدمت ترلاسه کړي؟
بله، دا خجاعت خبره ده چې په افغانستان کې ډېر داسې جغرافیایي مناطق دي چې په هغه لکه عبور مرور پکې یا سخت وي او یا هم ناممکنه دی. د دې لپاره چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په ټولو ځایونو کې خو د سرکو مسله او دا خو ټول ته د مشکلات او ستونزې معلومې دي، مخصوصا په ولادي مشکلات باندې چې کوم خزه مري زیاتره په او زایو کې جغرافیایي مشکلات وي، د ترانسپورت مشکلات وي، دا دلیل وي چې یا مور بیچاره په لارې کې مري چې صحی مرکز ته رسیدای نشي، یا په لارې کې د یخ نه مري، یا دا چې د دوا پر اورلو کې تر څو چې دوا ورته رسیږي امري. جغرافیوي مشکلات هغه ځایونه کې چې مخصوصا غرونه پکې زیات وي او هوا پکې سړه وي، په هغه کې د مور د مړینې کچه زیاته ده. مخصوصا په دې وروستي وختو کې به تاسو د مجازي صفحاتو کې لیدلې وي چې یو ښځه بیچارهګۍ د ولادت د درد نه چې ډیر لری و کور د روغتیایي مرکز نه په لار کې ولادت کړی و، او ماشومه کې مشوه وختله مړه شوی و. داسې تراژیدي کیسې مونږ ډیر لرو، یا داسې حقایق مونږ لرو چې مور په چارپای باندې منتقله وي، یا باور وکړي چې دسې مور واچې په زینه پورې تړلې ده او د یو تذکره مذکره خو نشته، یا دسې ځایونه دي چې هلته حیوانات هم تګ راتګ نشي کولای چې په زینه باندې په چارپای باندې تړي او بیا هغه انتقالوي. نو یو امیدواره ښځه که مونږ ورته فکر وکړو چې هغه بیچارهګۍ څومره ناسې غټ وي او څومره حتی په خوای سرک باندې هغه تلای نشي، نو هغه به څنګه دا جیګ ځایونه مزل ترسره کوي، یا به څنګه په چارپای باندې انتقالیږي، یا څنګه په زینه باندې د تذکرې په حیث د هغوی څخه استفاده کوي او هغه بیچارهګۍ ته انتقال ورکوي. نو که چېرته افغانستان ته اصلا د مقایسې وړ نه دی، مخصوصا د روغتیایي خدماتو په هکله چې یعنی نور هیوادونه مونږ وګورو چې څومره پرمختللي دي، او افغانستان بیچاره څومره وروسته پاتې ملک دی، او همدا چې د مور او مړینې کچه پکې زیاته ده. یو دلیل هم همدغه د ترانسپورت
نشتوالی یا د لارو خرابوالی د جغرافیایي مشکلاتو د ستونزې له وجې کېدای شي.
مننه اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې شدي په خپل کوم عاید ونلري او تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې شدي په اقتصادي توګه باندې تر مخکې اوس زیاتې ځپل سوي دي ځکه چې په ټوله کې د افغانستان اقتصاد خراب سوي دي. ستاسو په نظر دغه د صحت په برخه کې د دوی وضعیت څومره تر اغیز لاندې راولي؟
مانه ډیره زیاته ملنده چې کورونا یادون لري هغه نشه کولای چې خپل خسته خپل ماشوم تاسو خوراک مثلا ورکی او کله چې کوم مثلا چې خوراک لري تبه نه مریضيږي او چې مریض شو به دوی پر کده وې امکاناتون لري نو د خپل مثلا ټول کورونا غزمن کوي کورونا ته ټول ټول غزمن ده نو کله د خپل کفا اوسي یا کار لري یا روزګار لري یا عاید لري نو اما د خپل ترانسپورت باندې دوه مصارف کوي او ځان ته دوه کول شي غذا برابر کی نو که د افغانستان خلکو فکر نو کوم ډېر کم سي سدي باندې کوم سي چې مثلا او کافي غذا سالم غذا او خلل شي ور اکثر مشکلات لرو. یو بل اکټ سن زده تا چې اکثرا دنت په افغانستان کې ځین ماسات مفاهیم چې یو د غن مثلا خپل مشاهده ما چې خپل ما په دوه ماسو کې کار کړو یو د جرمن اګرکشن په نوم باندې ماسته و او یو د سترس سورس لري وو ان آی سی آر سی و دوه خپل سي تعلیمات هم ورکول ان د خپل ډیر د ماسره او کډیر مثلا دا اکثرا کل باندو کې خصت له دوی ته وره دا ول چې مثلا سره هم دوه بچات یعنی پاک خور تیار کی سره هم دوه کول شي مثلا پاک خور خو دې سره هم مثلا دوه د پاک او بون استفاده وکي د خپل یعنی ډیر غټ خبره واچې په شپته به خبره راټول کړي مثلا لکه یوټیوب ورته ودرې د استاد شکایت بل جواب وای تاسو سره مشکلات به سره هم څه خور به سره هم تیار کی او تدې رضوان خور کې د شغلې مفید خور وي مثلا کمپنی لپاره ورته چې بل شي دونه شاو سره پالک خوړی پالک کڅړې کول شو خوړی مثلا دا موږ تاسو څنګه ترکات وو وطن کې مثلا خو دا عادي شفتل لري مثلا کمپنی لپاره د لپاره مثلا ګټه ورته کیږي یعنی د نشان څه وچ مثلا خلک ته مثلا خو دې ته اوس متاسف نه چې هغه مشته هغه خلک په کور کې د فکر نه کوم کدي څه کوم ګروپ کوز دی خو ځکه د خو لپاره دوه مثلا لاشي او په دې معلومات ورکې او دوه دته هو هڅه چې څنګه به دوه ځان د امراض نو ساتي دوه څنګه زاد به دا امراض نو ساتي چې مثلا دوی وسره بلاس کړي وان دي په ټول نه کې مثلا دوی خو نه هم غوښوي چې ولا ټول نه طرف هم ده او بل خانه ته لای هغه حالت نه زه خط کړي مرات نه کی او بل خانه سم پړو ونو کړی ته باندې مشکلات زیاتی دي او دغه طرفه ما ویل چې کله اقتصاد خراب وي او کار نه وي روزګار نه وي لکه دا اوس د افغانستان خلک ټول په دې مرض اخته دي کار نشته تبن چې کار نه وي عاید نه لري نو دوی نش کولای چې مثلا په سالم شکل د خپل خوړو اخلي او کافي خوړو والی او نو چې کله خوړو ونه تر باندې ماري ځاني چې کله ماري ځان شکا دا وي پرته امکانات نه لري نو اقتصاد د انسان په ژوند کې ډېر ضرور لري خصن خو ځو کار بار کولای یا مثلا څاړي مو اکثر نارینه بیکار شي دي منته خو ځ خپل کار لري خپل مخ خپل خو ولاړې خپل اقتصاد خو خپل مثلا نه سایه لري نو کولای شي چې د ځان لپاره د خپل اولاد لپاره امکانات برابر کړي هم د خوړلو او مثلا د تداوی لپاره هم د د دې پرستر هم باید دوی ځانو ساتي چې هر څنګه د مرزونو څنګه ځان ساتي کله پوری کې پښه خانه ولري خو مې څه دونه چی دا اوس نو څنګه دوی یو بل بل مرز بل جاره با تر غل دي د ګو په نوم باندې کوم څه ونه دا که سم مثلا ماشي وچ خلک وچ چلو د مرخه ته ورول مثلا دا کوم کده انسان نه ځان ساتي دوی مورکې نه ځان ساتي دوی د ملاریا نه ځان ساتي دا شاندې چې مثلا دوی ته خپل مثلا د اډینا غف مخنیوی کیندغه امرزونه د مخنیوی وکي نو دا څه په اقتصاد دي نو چې اقتصاد دی خوي او ورسره خلک تعلیم یافته شي خلک پوه شي نو هر څه دي او کله سوي چې د ډاکټر په کور وي او کاغه یو سی کار کوم کې هغهم په کور کې نه او کاغه به سواده خزه هغه بیچاره په کور کې و په جان جوړ وخت وي ورسره د اقتصاد سالم نوی او کار نوی روزگار دی نو تبا تکلیفو دا افتون دیری گی طول نا پدا غصی مشکلات افتاکی گی بسا وقت چی اختا دا
مانانا آغالی دانش تاس سخ پشتن کوم چی تاسی واوری دل چی دا نریوالو دا نریوال قوانینو لمخی چی دا بشری حقونو پا برخا کی دی دا دا لمخی هر چوک حق لری چی دا خپل زان و کورانی دا روختیا و حسینی لپار دا جوند کافی وسائل ولری خو پا داس حال که چی پا افغانستان کې لکه تاسو چې هم یادونه وکړه او نور ملمنو هم وویل چې شدې لګانو ستونزې سره مخامخ دي تاسو په نظر کله چې شدې له دا ډول ستونزې سره مخامخ سي په خپل شدې په کورنۍ کې د نن څنګه لا یو بل سره لاس ورکولای سي چې دوی په داسې حالاتو کې چې له هرې خوا څخه دوی له ستونزې سره مخامخ دي د یو بل لاس نیولای سي تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده د شدو ترمنځ یووالی
ډېره مننه ډېر مهم ټکی ته مو اشاره وکړله لومړی خو مهمه همدا ده چې خزینه یو بل ته لاس ورکړي او د کورنۍ دننه او د کورنۍ بهر هم یو بل ته لاس ورکړي تر څو دغه مشکلاتونه راووځي ځکه زیاتره مشکلات د طبي برخې کې او چې زیانمنې هم دي خزې دي هغه که د امیدوارۍ په برخه کې وي هغه که د میاشتني مریضۍ په برخه کې وي هغه که نور صحي برخه وي دوی ګڼ شمېر مشکلات دي ته مخ کېږي هغه د وینې کمواله دی کلسیم کمواله دی په دې سره دوی خپل ورځنی کارونه او لارې چارې هم مخې ته نشي بیولی نو کورنۍ دننه چې هغه څوک دي هغوی خو لومړی باید وقایوي شکل باندې پاملرنه وکړي که پوهیږي که نه کوم کارونه چې دی کولی شي په کورنۍ دننه باید مثلا د کار نه کول استراحت ورکول دا کارونه وکړي ولې د کورنۍ بهار اصلا که زه یو خپله ښځه یم خو ما هم دا یعنی مرسته کړې ده چې زه نورو ښځینه ته دغه لارې چارې برابرې کړم تر څو دوی آگاهي هم پیدا کړي او د دې تر څنګ د دوی طبي معالجه هم وشي په یو خیریه کلینیک مې ورته جوړ کړی دی بنسټ وندې دی هغه مې ورته جوړ کړی دی تر څو دغه بنسټ له لارې چې علاءالدین خیریه بنسټ دی د دې بنسټ له لارې د ښځینه او هغه کمخونی کلسیم برخه د دغه د امیدوارۍ په برخه کې آگاهي بعد له امیدوارۍ نه باید یعنی ماشوم ته څومره شیدې ورکړي دغه برخه کې موږ پوره پرسونل ورته ټاکلی دی او په دې برخه کې موږ ورته آگاهي ورکو دغه برخه کې دا صرف ما د دې لپاره کړی دی چې خپل یو خور آگاه کړم نه دا چې تجارت وکړم پیسې لاسته راوړم بلکې د دې لپاره مې چې یعنی ما ته خپل صحت هم مهم او خپل د امجنسي صحت هم مهم د همدې په خاطر باندې می وو غوښتل چې د خیریه کلینیک لاري د دوی لاسنیونه وکم همداسې نور خويندې هم باید دوی لاسنیونه وکړي هغه خويندې چې تجارت پیشه دي همداسې کلینیکونو ته باید دوی فاند ورکړي تر څو د یو کولای شي چې صحیح خدمات وړاندې کړي مثلا زه اوس حاضر یم د افغانستان هر ولایت ته چې هغه خزینه یعنی کلینیکونو ته لاسرسی لري زه خپل پرسونل هلته ورولم او د دوی هغه طبي مشکلات رفع کوم ولې زه دلته یعنی بل ښځه یا بل داسې څوک نشته زما لاسنیوی وکړي او اقتصادي برخه کې ما سره مرسته وکړي تر څو زه دغه کار وکړم ولې زه په نظر کې لرم چې داسې یو کار وکړم او د دې تر څنګ د کور دننه باندې ښځینه او لاسنیوی کوم مثلا یو ښځه چې په کور کې ډاکټره وي هم وقایوي برخه کې ورته پاملرنه کوي او هم یعنی بعد له هغه نه چې یو څوک مریض شي هغه برخه کې د دې تر څنګ یو خبرې بیا اشاره ورکوم چې وقایه بهتره د معالجې نه ده یعنی خزینه چې کله په کیسونو باندې اخته کیږي یا هغه دانې چې د کیس پر رقم باندې دي چې رشد کوي دا د اوبو نشټوالی او صحیح اوبو نشټوالی او د دې ترڅنګ د سهیل نه مرات نه دا رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ هغه ګولې چې د فولیک اسید په نامه باندې دي دا زموږ په ټولنه کې یو بد مروج رقم باندې مروج شوی دي دغه برخه کې موږ ډیر کمپاینونه وکړل موږ د دې خیریه کلینیک لري وکول شو چې زیاتره خزینه آگاه کړو وقایې برخه کې چې مثلا تاسو هم یعنی وساتي او د دې ترڅنګ دغه پولیک اسید ګولې چې کوم دي دغه ته یعنی منفي فکر مکوي دوی ټول داس فکر کوي اکثریت کلیو باندې چې تاسو لاړ شئ دوی فکر کوي چې امداغه دانی یا د کیس چې دي د دې پولیک اسید لاري رشد کوي ولی موږ دوی پوکړل چې نه دا څه د کمپنۍ لپاره دی هغه
وخت چې تاسو مریضېږئ په دې کې تاسو زیاتره کم خونه کېږئ، کلسیم مو کمیږي، دغه ګولې تاسو کولی شئ یعنی دغه مشکلاتو نه مخنیوي وکړي. زیاتره داسې وقایوي برخه کې موږ همچنان ځینې شرکتونو موږ ته دواګانې راکړې، موږ فری دا دواګانې دوی ته وویشلې. هغه ښځینه چې دا امیدوارې په برخه کې یعنی نشو کولای چې لور زین تلار شي، موږ خپل ترانسپورت ورولېږو، هغه مو د لور زین نه راوستل لکه صحی مرکزونو ته، یعنی دومره مونږ وکولی شو په یو کال کې خدمات وړاندې کړو. ولې اوس وخت کې چې هم مؤسسات بند شول، هم یعنی سره میاشت حکومت کوي دوا او د شیان براوړي، خو موږ ته تر څو نه دي رسیدلي. زما پښې او لاسونه هم په همدغه وخت کې تړل شوي دي، یعنی صحی خدمات بالکل صفر ته رسیدلي دي. مرګ میر دغه سوی تغذی بالخصوص د هغه ښځې چې مثلا نوی نسل نړۍ ته راوړي، هغه اکثریت مایوب منسره دي، اکثریت خپل خزینه لمنځ دي. دغه شیان ډیر زیات شوی دي، د همدې په خاطر باندې چې خیریه کلینیکونه یا هغه ځایونه چې مثلا کولای شي چې خزینه او طبي خدمات وړاندې کی یا دولتي کلینیکونه دي، هغه صفر تر رسیدلی دي، یعنی تجهیزات نه لري. د همدې په خاطر باندې د دوی د ټول خدماتونو صفر تر رسیدلی دا مشکلات ما خپل په خپل امیدواري کې وګتل چې کله چې دولتي کلینیکونه تلاړم په بد حالات باندې و، نه شو کولای چې هغه تخپل هغه اولاد سالم دنیا ته راوړم، نو زه مجبور شوم چې لاړ شم شخصي کلینیکونو ته. نو شخصي کلینیکونو خو دومره بایو ډیر دي چې یعنی نشي کولای چې یو انسان چې اوسط اقتصادي هم وسیږي د هغې هغه پیسې ورکړي. تقریبا د یو مریض نه که هغه آپریشن شینو تقریبا 50,000 ته دوی هغه مصارف رسیږي. نو دغه برخه کې بیا انسان خپل ژوند هم له لاسه ورکوي، او همچنان نور مشکلات چې هغه نوی نسل نړۍ ته راځي نشي کولای چې په صحیح شکل باندې نړۍ ته راوړي او له مشکلاتو نه ډک وي. نو دغه برخه کې د نور ښځینهونه پاملرنه هم غواړم او وایم چې په اوس حالات کې مونږ ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لرو، بالخصوص طبي برخه کې چې زموږ صحت لا هم د رواني حالت نه هم د طبي حالت نه هم ډیر زیات خراب دی. نو باید یو بل سره لاس ورکړو تر څو له دې حالت سره مبارزه وکړو.
مننه آغلی دانش. آغلی شفاجو، زه ستاسو څخه غواړم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم. ستاسو هغه مشورو ته چې ښځې شایر ته اړتیا ولري په کورونو کې، دننه کله چې د یوې ښځې وضعیت خرابیږي د روغتیايي لحاظه، تاسو د کورنۍ نورو ښځو ته څه مشورې لري چې دوی څنګه هغه لومړي کومکونه ورسره کولای شي؟
یو دلیل دی چې خزې په افغانستان کې مري، دوی نه مراجعه روغتیایي مرکز ته ده. هغه کسان چې جغرافیایي مشکلات هم نه لري نو دوی مراجعه نه کوي روغتونونو ته چې په کورو کې ورته ولادتونه ورکول کېږي. او دغه ناوړه دود دستور هم د دې سبب کېږي چې دوی په کورونو کې ولادتونه کوي او یا نور روغتیایي خدمات ورته وشي. لکه ناوړه دودو کې یو دا دی چې د کور مشران زیاتره وایي چې مونږ هم دغه کوچنیانو زیږولي دي، نو په کورو کې مونږ لنګسي یو، نو تاسو نازولی شئ په شفاخانو په کلینیکو کې ځای لنګیږي. نو هم دا ناوړه دودونه دي چې په کور کې په ښځې باندې ډېر فشار راول کېږي چې ته به خامخا په کور کې زیږون کوې د دې لپاره چې که ته شفاخانه لاړ شې نو بیا تا عملیاتوي. نو ښځې که هغوی تجربه لري که نه لري یا پوهېږي که نه پوهېږي، نو هغوی دا خود سره مشورې یا غیر عالمانه مشورې خودو ته ورکوي چې دا د مور او د ماشوم د مینې کچه پورته کوي. چې په دې کې د غیر عالمانه یا غیر مسلکي دواګانې ورکول هم د دې لامل کېږي، او یا هم داسې خطرناک پروسیجرو ته دوی لاس ورته کوي چې د مرګ سبب کېږي. مثلا د بعض دواګانو استعمال د لمنې د لارې څخه چې دوی کاروي د ښځې ته چې هغه حتی د مرګ سبب کېږي. یا مثلا یو خسبه خدای مکه د خون زیات خمرې او دی باید ډاکټر ته نوري چې زته پختل جوړیږي. یا مثلا یو خسبه هغه اختلاج کې کوما کې بوي او په باندې بجټ کاروي د جګ فشار له کبله او دی وایي چې بیریان لري دا ډاکټر ته نوري تورې کوټې کې اچي او وای چې دی باندې بیریان ناسي ملایان ته بوزي تر څو چې اخره بیچارهږي یا خپل ځان د لاسه ورکی او یا هم خپل ماشوم د لاسه ورکی. په همدا رقم مختلف پریزونه د کورنۍ د مشرانو له خوا نه ورکول کیږي چې یو خوړه د امیدوار خزه ته به ډېر ضرورت وي خو د کور د مشرانو له خوا څخه به هغې ته مختلف پریزونه ورکړل شي چې دا د مور د روغتیایي حالت باندې ډېر بد اغېزه کوي او یا هم یو خوړه به هغې ته به ډېره ګټوره وي بیا به د کور مشران یا کوم کسان به ناحقه مشورې به ورکوي چې دا د کوو خوړه بیا د ماشوم په نس کې غټوي او بیا د تا ولادت مشکله کېږي یا عملیات ته برابرېږي. نو دا مشورې دا تداویانې دا پروسیجرونه په کورو کې لا هم متاسفانه چې روانې دي چې د میندو بیچارهګانو ژوند کوي.
مننه ډاکټر صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی خوګانی ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت څه ډول کولای شي چې د وګړو برابر حقونه پر ځای کړي. ستاسو دوی څخه څه غوښتنه ده د افغاني په توګه باندې چې د شوزو روغتیاي برخه ته په ځانګړې توګه باید پام وکړي او هغه نجونې چې د شونځي څخه راګرځول سوي دي هغه یې پریږدي چې درس ووایي چې په بیلابیلو برخو کې د ډاکټرۍ په ګډون باندې د ټیپ په ګډون باندې انجونی فارغ سی او د ټولنې خدمت وکړي.
همیشه زما وخت نه دا ده چې د عامه روغتیا لپاره څه پکې
پاورې.
بله
اغلی خوګانی تاسو ته زموږ شخص درځي بلې اوس موږ ته راځي. زه فکر کوم چې اغلی دانش خبرې پیل کړې وې. زما پوښتنه د اغلی خوګانی څخه وه. اغلی دانش، زه بیرته تاسو ته راځم د اغلی خوګانی وروسته. خوګانی صاحب، تاسو مهرباني وکړئ.
نو د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر شوې ده، متاسفانه موږ ګورو چې ښځې د ټولنې ورورو حسره کاغه ده د تعلیم دی برخ نه وی کې هغه مثلا د روغتیا په برخه کې وی کې هغه مثلا په ټولنیز ان د ټولو په ټول کې په اوم شکل باندې. نو موږ تاسو مشکلات خبرې وکړلې. خدای تعالی پور کې اتمن خزې لري، اتمن خوایندې لري، د دوی خزې مریضیږي، د دوی خوایندې مریضیږي، دوی مایندې مریضیږي. نو زه فکر نه کوم که خپل خزې او خویندې او میندې د بوزي نارینه ډاکټر ته حتما دوم ضرورت لري چې باید ښځینه ډاکټر ته بوزي. نو که چېرته دوم دغه ضرورت احساسوي او دو باید یعنی ترجیح ورکړي چې جنکۍ نورې بندې نه کړي په کورونو کې او د مکتب دروازې د جنکۍ په مخ خلاصې کړي او د پوهنتون دروازې خصوصا د طب د فاکولټي موږ ولدی چې هغه جنکۍ چې مخرنه امتحان او د امتحان تحنینه دولاړې کورو ته په ډېر ناامیده شکل باندې. نو هغه خوشته چې څونه د جنکۍ ناامیده شوي دي، څونه دو متضرر شوي دي، څونه دو په رواني تکلیفونه اخته شوي دي. حتی موږ ولدی چې ما محصل خودکشي وکړه، یعنی دا ډېره دردناکه واقع ده او دا داسې واقع ده چې تاریخ هیڅ کله هم دا هېره نه کړي. نو د هغې سره په ټولنه کې ستونزې هم ډېرې شوي دي. د یو خانه خو د دوی اعمالو یعنی نړیوال ټولنې ونه وختو چې دوی په رسمیت وپېژنې، همدغه چې د ښځو حقونه دوی په رسمیت ونه پېژندل او کوم تعهدات چې دوی لرل هغه یې ترسره نه کړل. نو په همدې خاطر باندې خپل کومکونه پرې کم کړه او زه د دې طرفدار یم چې د صحت بخش کې د صحت په بخش کې یا د روغتیا په بخش کې باید کومک کم نشي، ځکه دغه زور یوازې طالب ته نه دی، دا زور د افغانستان خلکو ته بالخصوص د افغانستان ځورېدلو او فقیرو ښځو ته دی. کومنګه اخر په نظر ته وونه شو ولا تیر جوز دوی په کمپونی کې وسیږي، دوی په خیمو کې وسیږي، دوی په کم حالت کې نه د ډاکټر شته نه د مثلا کلینیک شته. او زموږ خو کې ویل چې هغه ځای کې مثلا
لاری خراب دی او موټر تک را تک بندري یا په غرونو کې خلک ژوند کوي نو هغه خود بچاله نقصان وکړ موږ د نورستان ته په نظر کې ونیسو یعنی هغه ته د خود ژوند د ستل کمونه ولې کې ژوند کوي شاخه کار نه کوي ټیک ټان کار نه کوي تب نه په یعنی مریضي کې چې مریضي کې به دوی مثلا د کلینیک امکانات نه لري د چاپخانې امکانات نه لري موټر راته تللی نه شي حتی پاسپونو په کچرو دوه نشي را انتقالولې نو همدغه دی چې پلار کې مثلا دوه خونډیزي ورکوي او د باغې د وجې چې تر هغې کوم ډاکټر ته مرسه وي نو ماشوم هم د منځه ځي مور هم د منځه ځي نو په دې خاطر باندې طالبان باید اول د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یعنې چې کوئی مخ دروازې مکتب باید خلاصې کړي او د هغې ترڅنګ باید ټول فاکولټیز نه چې یوازې موږ د طبابت بخش کې صحیح دی چې ډېر زیات ضرورت لرو مګر موږ په هر هر څه کې ضرورت لرو موږ ښځې انجینر ته ضرورت لرو موږ د ښځې ژورنالیست ته ضرورت لرو موږ د ښځې معلمې ته ضرورت لرو پر بخش باید ما چې ښځې کار کوي دوی باید ورته نور د تعلیم زمینه برابره کړي سمه ده چې څه رقم دوی غواړي که دوی مثلا زه خو په دې باور یم چې د افغانستان ښځې هېڅکله هم بې اجابه نه دي ګرځېدلي یعنی دا یو پوړنه سادار او دا افسن مکتبونو یونیفورم به شي منظمو نو که دوی څه رقم یونیفورم ورته مثلا پیشنهادوي یعنی یې تطبیقوي پرې پروا نه کوي یونیفورم دې ورته دوه ټکي مګر پرېږدي دي چې دوی دغه فرصتونه په دلاس ونه وځي ځکه یو کال دوه کاله یعنی دا جنکۍ د مکتب نه پاتې شي همدا رقم د پوهنتونو دروازې پرې وتړل شي چې دا ډېره غټ تاوان دی د افغانستان د ټولنې لپاره د دغه وخت څه دی چې مثلا د افغانستان ټولنه به هېڅکله پرمختګ ونه کړي دا رقم وي ځکه موږ ویلی شي دا ټولنه داسې ده چې دا 2000 لري چې یو مرغۍ مثلا 2000 ولري یوه ده تنقته کې زخمي ته په 1000 راوړي شي نو هغه بل وزر زخمي دی یعنی د دوه حکومت وګورو کوي دوه حکومت وګورو هغه مالته اکثر مثلا چې خلک دوه کور وکړو دا رقم خو نه کېږي کنه اوس مثلا په وزارت مالیه کې دوه ښځې غوښتلې وې د دوه میړونه د راشې د پلرونه راشې د ورونه د کار کې څه فکر وکړه چې د یو ښځې پلار و نجار هغه به د دې په وزارت مالیه کې کار کوي د ښځې پلار مثلا یو بل بخشي هغه به کار کوي کسب لري هغه به د دې په وزارت مالیه کې کار کوي د هغې په یوز به د کمپیوټر شاده کې نه هغه به بودیجه جوړي د دې امکانات شته نشته د دې امکانات په دې خاطر باندې ښه خبره هم دا ده چې مثلا د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي هم به د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي هم به د افغانستان خلکو زړونه لاسته راوړي اوس چې دا دونه خلک یعنی که ډاکټر منډې وي د وطن او که انجینر منډې وي که معلم منډې وي صرف د اولاد د تعلیم دپاره هغو منډې وي یعنې دا چې کار روزګار شي دا خو یوه ستونزه ده مګر خواته چې اولاد یې بې تعلیمه پاتې کېږي ډېرو خلکو ته دا ډېره مهمه ده که یو زوی تعلیم ولري به د زوی خواته لور باید حتما تعلیم ولري نو د لور تعلیم یعنی د ډېرو خلکو لپاره مهم دی نو هغو اکثر هم کوشش کوي چې بېچارهګان که هېڅ څه مشلی اخره د ګاونډي هېوادونو ته خو ډېر بې عزتي وي انزو د شپې تېری وي صرف په دې چې اولاد باید شهید کړي نو د ما غوښتنه من حیث د یو افغان د طالبانو همدا ده چې به جنکیو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي مکتبونو ته لاړ شي لاړ شي پوهنتونو ته لاړ شي هغه خویندې چې زموږ ستاژران وي خلاصې وي په شفانو کې کار وکړي تر څو چې زموږ یوه طبقه ډاکتران مثلا دو زی یو بل چرته مصرفیږي یا خدای له خاصه د منځه ځي نو دغه نوی نه خو دو زیون چې کنه
مننه ډیره اغلی دانش تاسو خبره هم ورته پښتنه وکم د طالبانو حکومت باید څه وکړي د شذو د صحت په برخه کې چې ټول شذي یا په نسبی توګه باندې دوه خدماتونو ته لاسرسي پیدا کړي روغتیاي خدماتونو ته
ډیره مننه اغلی خوګیانی مهم او ټکو ته اشاره وکړه زه به هم هغه ټکی بیا په وضاحت سره وایم لومړنی کار چې دوی کوي خو خزینه او ته باید د تعلیم لارې پرېږدي دوی خپل خزینه لري خپل خواندي مایندې دوی اجازه نه ورکوي ما په خپل سترګو لیدلې دي حالات دي چې راغلي دي په شفخانه ته اجازه نه ورکوي چې نارینه یې ماینه کوي نو چې کله نارینه یې نه ماینه کوي کله ته یې نه پرېږدي نارینه د ماینه کوي نو په کوم اساس دې ورته تعلیم مخه نیولې ده په کوم اساس دې د اغونه ده تیوی برخی امتحان وانه خسته هغه د امتحان څخه راو شړلې په کوم اساس ته بیا دا کارونه کوي نو تخپل خمیرمن چیرته بیا یې چې هغه یې ماینه کې
کله چې نارینه ته نه پرېږدي نو پرېږدي چې خپل میرمن مړه شي. نه په یو سالات کې داسې کار خو کوي هم نه، خو بیا هم یعنی لومړنۍ برخه چې دوی باید پاملرنه ورته وکړي هغه د تعلیم د مخې خلاصون ده د ښځینه په مخ باندې. دویم دا چې هغه ښځینه پرسونل چې په طبي برخه کې کار کوي هغوی دې نه ضروري، هغوی ته دې رقم قوانین نه ټاکي. دوی بیچارهګانې کار کوي د زړه له کومې خپل خدمت کوي، ولې دغه خلک بیا چیری بیا یعنی داسې قوانین ورته ټاکي. لکه دوی په حجاب کې هم دي، خو بیا هم مثلا نسایي برخه کې چې کومې متخصصې مونږ لرو نو هغوی نه بار بار اسناد غوښتل کېږي، بار بار د دوی امتحان اخیستل کېږي. داسې کارونه دي نه کوي. فکري تېښته مونږ بالکل په افغانستان کې همدا اوس خپل اوج ته رسیدلی ده. دومره فکري تېښته رامنځته شوله د طب برخه کې، نورو برخو کې چې حد نه لري، او د دې جبران به ډېر زیات سخت وي. دوی هغه کمې ډاکترانې چې پاتې دي، هغه کم فکرونه کدرونه چې پاتې دي، هغوی پرېږدي چې افغانستان ته خدمت وکړي، نور د افغانستان بنیاد مه خرابوي. دویم دا ده چې فکري کدرونه دي نه ضروري. درېمه خبره دا ده چې هغه خدمات چې ښځینه ته نه دي وړاندې شوي باید وړاندې کړي. همدا اوس ما تاسو ته مخکې هم اشاره وکړه چې زه خپله خیریه کلینیک لرم، ولې خدمات ما ته نه رسېږي؟ جمهوریت کې بیا هم کموتم، یعنی مونږ اقدامات وکړل، یو څه مو لاسته راوړل تر څو چې مونږ دغه خدمات خلکو ته رسول. عدفتا امارت راغی او بعد له هغه نه مونږ ته طبي خدمات بالکل نه دي رسېدلي. هغه خدمات چې نړیوال یا بې مرزه ډاکتران یې دلته راوړي هغه دې پرېږدي چې دغه تر موږ راورسېږي او موږ یې وکولی شو خویندو لپاره ورسوو. دا کار دې نه کوي تر څو مونږ سالم نسل وروزلی شو. په دې برخه کې تنا دوی د پام ولري چې تنا ښځینه یعنی زیانمن نه دي. په دې برخه کې نارینه هم پوره زیانمن دي، ځکه کې یو ښځینه له طبي برخې نه برخوردار نه وي نو په هغه صورت کې نارینه هېڅکله سالم نړۍ ته نه شي راتللی، نارینه هېڅکله سالم روزلی نه شي. نو په همدې برخه کې دې توجه باید وکړي چې هغه طبي خدمات چې سري میاشتې نه ځینې نورو سازمانونو نه بېمرزه ډاکټران ناراضي هغه د خپل ځای ته ورسوي، او ودی کړ چې هغه ځایونه کې چې مثلا هلته ډاکټران نشته، طبي بنسټونه نشته، هغه ځایونه ته ورسیږي. دغه ته د پاملرنه وکړي. بل دوی دې پرېږدي چې لا هم دغه د طب برخه پراخه شي. موږ ځینې طبي کارمندان لرو چې هغوی له نورو موسساتو سره کار کوي. دوی موسسات مخه پې بنده کړله او اوس موږ نشو کولی چې هغه نور معلومات چې له نورې نړۍ سره دي هغه موږ لاسته راوړو. او وقایوي برخې ته دې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. اکثریت وقایوي برخه چې ده زموږ ډېره کمزوري ده، یعنی زیاتره داسې ځایونو کې ښځې دي چې بالکل په دوی باندې نه پوهېږي چې په څه شکل باندې مخکې له حمل نه یعنی خپله وقایه ساتي، بعد له حمل نه ماشوم چې کله وزېږي ماشوم ته باید څومره پاملرنه وشي، خپله حفظ الصحه څنګه وساتي، کورنۍ حفظ الصحه څنګه وساتي، دغې باندې بالکل نه پوهېږي. او کله چې ته په الفاظو باندې پوهوي نو ډېر زیات پرې بد خوري. نو په هغه صورت کې باید موږ یو طبي پرسونل ولرو چې په دوی باندې بد هم ونه لګېږي او دوی وکولی شي چې په صحیح ډول پوشي. نو دا د دولت دندې دي کنه. دولت باید دغه اوس خو زموږ دولت همدغه امارت دی چې طالبان دي، او دوی باید دې برخې ته زیاته پاملرنه وکړي چې طبي برخه کې مونږ بې حد و اندازې سره یعنی زیانمن یاستو، او بالخصوص بیا ښځینه چې یعنی نه پوهېږم چې دا به څنګه مونږ جبرانوو او څنګه به مونږ دغه خلک له سوی تغذیه له کم خونه یو داسې نورو مرضونو څخه مخنیوی کوم.
مننه ډیره اغلی شفا جوست، تاسو خبر د خبرونی ورستی پښتنه وکم په دې برخه کې کتا سو مشته وای چې د طالبانو حکومت ته تاسو د یو افغان ډاکټر په توګه باندې څه وړاندیزونه لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت باید کوم کارونه وکړي چې د افغان شوزو ژوند اسانه سي په ځنګړې توګه په طبي برخه کې؟
بله، خزه خود روغتیایی به برخه که دیر ضرورتونه لري، او زه همیشه وایم چې د چارواکي په سیاست کې ډېر تغییرات راځي، مګر دا یو وزارت د سیاست نه لري وساتي چې هغه د عام روغتیا وزارت ده. او روغتیا د هر چا حق دی چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی باید ولري، که هغه زوړ وي، که ځوان وي، که وړکی وي، که غټ وي، که ښځه وي، که هر څوک وي، باید روغتیایی خدمات ورته ورسیږي چې روغتیا ته د هر چا اجت وي، او دا روغتیا دې په سیاست باندې نه کشي. او یو خو د ډاکترانو که څه نارینه دي که څه ښځې دي، دغه دې په سیاست کې نه کشي، چې دا سپینه چپنه ډېره مقدسه ده، ډېره پاکه ده، د دې پاکي او قدسیت ته د احترام ولري. که هر نظام وي، په هر نظام حکومتونو کې تغییر راځي، په هر ملک کې حکومت کې تغییر راځي، سیاست کې تغییر راځي، لکه انقلابونه کېږي، کودتاګانې کېږي، هر څه چې کېږي سیاست کې د ګوتې نه وهي. او مخصوصا بیا د ښځې روغتیا، چې د ښځه د ټولنې نه ده، او ماشومان زېږي، همدغه ماشومان دي چې غټن کېږي، سیاست مداران کېږي، افتران کېږي، د ټولنې هر قشر او هر طبقه ورنه جوړېږي، نو همدغه د ښځو نه زېږل کېږي. نو که ښځه صحتمنده نه وي، نو ماشوم صحتمند نه دی، نو ټوله ټولنه باندې خپله بده اغیزه لري. نو د عامې روغتیا د وزارت څخه مې دا تقاضا ده چې د په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینې کچه پورته ده، او دا د ټول نړۍ په ژبه باندې یو خبر دی چې په دې باندې ډېره اصلي محراق خپل د پاملرنې غواړي. لکه څنګه چې یو ریاست هم په د عامې روغتیا په وزارت کې په چوکاټ کې جوړه شوې ده، چې دا ډېر یو ښه اقدام دی، خو خدای دې وکړي چې کامیاب شي او ښه ښه کارونه او لاسته راوړنې ولري. اقدام ښه دی، خو چې سیاست ته راکش نه شي او ښه خدمات پکې وړاندې شي او ښه بودیجه ورته وټاکله شي، نو دا چې موږ وایو چې پاملرنه وشي، په تش لاس نه کیږي. چې هر نظام دې دا خبره زده کوم چې دا خبره چې د روغتیا برخه ډېر پیسو ته ضرورت لري، یعنی په نور ملکونو کې ډېر پیسې د روغتیا په برخه کې لګول کیږي، خو متاسفانه په افغانستان کې ډېر پیسې وزارت داخله او وزارت دفاع باندې لګول کیږي، روغتیا کې هغومره بودیجه نه لګول کیږي. د مشرانو څخه مې دا تقاضا ده چې بودیجه د عامې روغتیا د وزارت زیات کړي، تر څو هغه بیچاره هم په لاس په تش لاس نه شي کولای، نو د دې لاس چې تر څو ښه خدمات عرضه کړي. او د نړیوال صحي سازمان یا WHO څخه او د ورلد بانک یا نړیوال بانک څخه مې هم دا تقاضا چې ښځې د افغانستان په ګناه کې نه نیسي، نوره بس دغه کومکونه همدغسې چې ټوله نړۍ حق لري په نړیوال ملال کې، نو افغانستان حق لري چې مخصوصا ښځې روغتیا ولري، او په WHO باندې حق لري، په نړیوال بانک باندې هم حق لري چې د روغتیا په صحت کې پیسې بند نه کړي، او افغانستان ته لطفاً پیسې راوست چې روغتیا په خطر سره مواجه دی، د ښځو صحت په خطر سره مواجه دی، د ماشومانو صحت خطر سره مواجه دی، د ښځو په صحت باندې د لوب نه کوي، پیسې د خوشي کی، او د عام روغتیا وزارت ته د فراوانه پیسې ورکړي، خیر برسته د ورنه پوښتنه وکړي چې دا پیسې په څه کړي. نو دا ریاست چې ایجاده کړی دی د همدې لپاره چې د ښځو د صحي حقوقو په باره کې فکر وکړي او اصلي محراق خپل وګرځوي، نو دا خو په تش لاس نه کیږي چې عام روغتیا څخه د هر چا ګیله همداده چې کار نه کیږي او روغتیا غواړي، نو د دوی په لاس کې خو هم یو څه وي چې تر څو کار وکړي. په تش لاس زه نه ده ټول خلک د تقاضا نوشو کولای، او توقع هم باید ونه لرو چې د پټش لاس باندې د کار وشي. نو په دې برخه کې د ټولو مسؤلینو څخه مې ډیره جدي پاملرنه غواړم چې په دې حق له بیا بیا غاور وکړي.
مننه ډیره، سلامت اوسی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. لخپلو درې سرو میلمنو اغلی سایمه خوګانی، اغلی نفیسه دانش او ډاکټر صاحب نجم الشفا نجم السما شفاجو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
She know we can't.